ساعت 8 بجې شوې. درنو اوریدونکو السلام علیکم، عصمت څاروان يم. د خبرونه چې د میر احمد صافي په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي تر 9 بجو پورې دوام کوي. په دې خبرونه کې د غزنی د ورستی وضعیت د او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون د پریکړې په وړاندې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د خبرګون او نور موضوعاتو تفصیل در اورو. لومړی د دې سات خبرونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي امنیتي ځواکونه پر غزنی ښار بشپړ کنټرول لري. د طالبانو یو پلاوی د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره خبرې کړې او ولسمشر اردوغان وایي امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو د ترکیې پر ضد اقتصادي جنگ پیل کړی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په غزنی ښار کې امنیتي وضعیت د ډاډ وړ دی. د دې وزارت ویاند نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې په غزنی ښار کې د جګړې پر مهال سلګونو وسلوالو طالبانو ته مرژوبله اوښتې ده. نصرت رحیمی وایي یوازې د غزنی په اتمه حوزه کې یو شمېر وسلوال طالبان مقاومت کوي.
که اگر مسکونی ځای شده شاو خاکورو ندی موږ دې خاطر خپل قوی و غښتلی عملیات له هوا و له ځمکې په دوی باندې نه کوو. د رهبری هدایت هم امنیتي او دفاعي ځواکونو ته همدغه دی چې دوی له احتیاط هلته کار وکړي.
وسلوالو طالبانو د جمعې په شپه پر غزنی ښار یرغل وروړ. د چارواکو په وینا وسلوال طالبان حتی په جوماتونو د خلکو په کورونو او دوکانونو کې ننوتي وو. د ښاغلي رحیمی مرکه وروسته په همدې خبرونه کې وړاندې کیږي. د افغانستان ولسمشر وایي چې د ملي شورا او د ولایتي شوراګانو د غړیو په ګډون هر څوک چې د ګمرکونو په چارو کې مداخله کوي باید د قانون د حاکمیت ادارو ته معرفي شي. د ارګ د خبر پاڼې له مخې ولسمشر غنی د خبره پرون شنبه د ګمرکونو د مدیریت او د عوایدو د راغونډولو د څرنګوالي په اړه غونډې ته وکړه. ښاغلي غنی ویلي ګمرکونه باید داسې امنیتي سیستم ولري چې په چارو کې د غیر مسؤولو کسانو د لاسوهنې په اړه معلومات ثبت کړي. د مالی وزارت د ګمرکونو د عوایدو مرستیال شکایت کړی چې د حکومت لپاره د عوایدو په راټولولو کې تر ټولو لوی خند د ولایتي شورا او د ملي شورا د یو شمېر غړیو سیمه ییزو زورواکانو قاچاقبرو او ګمرکونو ته د نږدې ولسوالیو د یو شمېر ولسوالانو له لورې پیش شوی دی. د ارګ د خبر پاڼې پر اساس ولسمشر غنی د ګمرکونو د کارکونکو د امنیت د کمیشن کاري د پای ته رسیدو او ښه مدیریت لپاره د ځانګړو کمیټو د جوړېدو سپارښتنه کړې ده. د ازبکستان چارواکو ویلي چې د طالبانو د قطر د دفتر یو پلاوی تاشکند ته سفر کړی او تیر اونۍ د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت د جګپړو مامورینو سره کتلی دي. طالبانو ویلي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په شمول پر بیلابیلو مسئلو یې له ازبک چارواکو سره خبرې کړې دي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په یوه لنډه خبر پاڼه کې تاشکند ته د طالبانو د قطر د دفتر د پلاوی سفر تایید کړی او ویلي دي چې دواړو خواوو د افغانستان د سولې پر امکاناتو خبرې کړې دي. ازبکستان په خوا ویلي و چې حاضر دی د افغانستان د حکومت او طالبانو د مخامخ خبرو کوربتوب وکړي. د هلمند سولې ولسی حرکت غړي د بلخ په لور حرکت ته دوام ورکوي. د دې ولسی حرکت ویاند بسم الله وطن دوست پرون شنبه په ټویټر لیکلی چې شپې د کابل ولایت د شکردری ولسوالۍ د قلعه مراد بیک په جومات کې تیر کړه. د سولې د ولسی حرکت غړي د جمعې پر ورځ لوڅې پښې له کابله د بلخ په لور روان شول. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. اروپای اتحادیه له سعودي عربستان څخه وغوښتل چې د بشري حقونو د هغو مدافع ښځو په اړه معلومات ورکړي چې په دغه هیواد کې نیول شوي دي. په سعودي عربستان کې د فعالانو نیونې د دې سبب شوي چې سعودي عربستان له کاناډا سره ډیپلوماتیکې اړیکې خرابې کړي. د اروپای اتحادیه د بهرنۍ پالیسۍ د مشر فدریکا موګرنی ویندوی په یوه اعلامیه کې ویلي چې د اتحادیه په سعودي عربستان کې د بشري حقونو د دفاع کوونکو ښځو د نیونو په اړه د سعودي عربستان له چارواکو څخه د معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره په رغنده ډول خبري پیل کړي دي. د سعودي عربستان چارواکو تر اوسه پورې د اروپایي اتحادیې د اعلامیې په اړه څه نه دی ویلي. د ترکیه ولسمشر وایي امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو د هیواد پر ضد اقتصادي جنگ پیل کړی دی. رجب طیب اردوغان پرون شنبه د ترکیه په شمال ختیځ ولایت ریزه کې وویل ډالر، ایرو او سره زر هغه مرمۍ بمونه او توغندي ول چې په دې اقتصادي جنگ کې د ترکیه پر ضد وتغول شول. د دې موضوع تفصیل وروسته په یو راپور کې وړاندې کیږي. د ایران شورای نگهبان د پیسو سپینولو پر ضد د خپل هیواد د پارلمان پریکړه تایید کړه. د ایران دولت غواړي چې په هیواد کې د پیسو سپینولو پر ضد اقدامات په نړیوالو معیارونو برابر شي. د شورای نگهبان ویاند علي کتخدایی پرون شنبه خبریالانو ته وویل له تروریزم سره د مبارزې د تمویل په قانون کې تعدیل شوي موارد تایید کړی دي. په نړیوالو مالی جرمونو د څارنې یوې نړیوالې ادارې د روان میلادي کال په جون میاشت کې ایران ته څلور میاشتې وخت ورکړ چې که جدي اصلاحات عملي نه کړي له سختو پایلو سره به مخامخ شي. په رومانیا کې زرګونو کسانو پرون شنبه بیا د خپل حکومت پر ضد مظاهره وکړه. په رومانیا کې تر دې یوه ورځ مخکې په مظاهره کې د تشدد راپور ورکړی شوی و. مظاهره چانو چې د رومانیا په پلازمینه بخارس کې د ښار په مرکزي څلور لارې کې راغون شوي ول د خپل هیواد بیرغونه لیشتبل. اعتراض کوونکي د حکومت بدلون غواړي. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 په منځني سپه 12 پښنوي او په لوی شارونو کې په اف ام 3.15 سپه اورئ. د روان خبرونه په دوام کې اوري. د انتخاباتو خپلواک کمیسون په دې اندیشته شي چې د شکایتونو کمیسون د کاندیدانو په لیست کې 102 تنه رد شوي کسان بیرته شامل کړي. د کورنیو چارو وزارت وایي د غزنی یوازې په یوه سیمه کې لا هم طالبان شته.
په ښار کې اوس وضعیت فوق العاده ښه دی، ټول ښار تصفیه شوی دی، فقط په یوه نقطه کې لا هم هلته دښمن شتون محسوسیږي.
یو شمیر سیاسي ګوندونه وایي د حکومت په مشوره له طالبانو سره خبرې کوي. په کونړ کې قومي مشرانو او دیني عالمانو په یوه غونډه کې امنیتي ځواکونه وستایل.
که دغه سرتیری د خپل جون او د خپل سر د نظرانه کولو په وجه باندې دا ملت ساتي، دا خاوره ساتي، دا دین ساتي او دا ناموس ساتي.
د افغانستان مسلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو او دغه راز دوونیز پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او حقیقت څه دی؟ د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون به نن یک شنبه د هغو کسانو په اړه چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د ولسی جرګې د کاندیدانو وروستي لیست ته شامل کړي خپله پریکړه اعلان کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویندوی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون باید له دوی سره د مشورې له مخې او په دقت پریکړه وکوي. دواړه کمیسونونه په داسې وخت کې په خپل منځي لانجو کې راګیر دي چې د ولسی جرګې انتخاباتو ته تر دو میاشتو ډیر وخت پاتې نه دی. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون د هغو 102 کسانو په اړه چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون د کاندیدانو وروستي لیست ته اضافه کړي اندیښنه څرګنده کړه. د ټاکنو د خپلواک کمیسون غړي او ویان سید حفیظ الله هاشمی پرون ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتو خپلواک کمیسون د قانون پر اساس هغه کسان چې په معیار نه دي برابر له ابتدایي لیسته لري کړی ول. خو د شکایتونو کمیسون هغوی ته بیا مهلت ورکوي او په لیست کې شاملوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون له دې امله اندېښنه او د شکایتونو د کمیسون د پریکړې په اړه جدن ملاحظه لري. هاشمی وویل چې د انتخاباتو له خپلواک کمیسون سره په هماهنګۍ کې باید کار او دقت شوی وای. د ټاکنو د خپلواک کمیسون ویان زیاته کړه چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون مسوبې تر یو لسورځو ځنډ وروسته پرون ترلاسه کړه. سید حفیظ الله هاشمی وویل چې نن به د دې مسوبې په اړه تر غونډې او بحث وروسته وروستۍ پریکړه اعلان کړي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ولسی جرګې ته د کاندیدانو د ابتدایي لیست په اړه د شکایتونو او اعتراضونو د څېړنې مسوبه د جمعې په ماښام خبره کړه. په مسوبه کې ویل شوي چې له هغو 104 ډیر شکایتونو چې د کاندیدانو له ابتدایي لیسته لري شو کسانو کمیسون ته ورستولي ول د 102 تنو استدلال د توجیه وړ وو او ورستي لیسته یې شامل کړی دي. په مسوبه کې 15 کسان له ورستي لیسته حذف شوی او 15 کسانو ته ګواښ سوی دی. فوزیه کوفی او مریم کوفی له بدخشان، ضیاءالحق امرخیل او زرداد فریادی له کابل، او همدارس مولوی ترخیل محمدی له کابل. هغه څو پیژندل سوي نمونه دي چې د کاندیدانو له وروستي لسته حذف شوي او ندی پکې شامل شوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویاند ویل چې د حذف شوو کسانو یا د هغو کسانو په اړه چې اختار ورکړ سوی ملاحظه نه لري او دا مسله د شکایتونو په کمیسون پورې مربوطه ګڼي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون یو غړي محمد بصیر فایز ازادي راډیو ته ویلي چې د ولسي جرګې د کاندیدانو له وروستي لسته یې د 15 کسانو نومونه له دې عمله لري کړي چې په اسنادو کې ستونزې وي. هغه تاکید کړی چې پریکړې خپلواکي او له قانون سره سمې دي. د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات د میزان پاتې وشتمه کېږي.
زما رایه زما حق.
د میزان د اتوشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو
ساعت اته بجه او یولس دقیقې شوې. سره لدی چې په غزنی کې د روانو حالاتو په اړه زید او نقیز راپورونه خبرې شي، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په غزنی ښار کې امنیتي وضعیت د ډاډ وړ دی. په غزنی کې ټلیفوني شبکې کار نه کوي او د کابل کندهار لار لا هم بند ده، خو وسلوالو طالبانو پر غزنی د حملې پر مهال د تلویزیون پر غونډې د مخابراتي شرکتونو او رسنیو د خبرونو آنتنونه الوزولی او در رسنیو خبرونی هم بندیدی. لدی عمله په غزنی شهر کې د وضعیت په اړه له خپلواکو سرچینو معلومات لاسته نه راځي. فرشته جلالزی د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له ویندوی نصرت رحیمی سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې په غزنی شهر کې امنیتي وضعیت اوس څنګه دی.
په ښار کې اوس وضعیت فوق العاده ښه دی. د امنیتي او دفاعي ځواکونو په مکمل او بشپړه توګه تر کنټرول لاندې دی. ټول ښار تصفیه شوی دی. فقط په یوه نقطه کې چې هغه د غزنی د ښار غرب نقطه ده، لا هم هلته دښمن شتون محسوسیږي، ځکه هغه مسکونی ځای چې دی شاوخوا کورونه دي. موږ د دې په خاطر خپل قوي او غښتلي عملیات له هوا او له ځمکې په دوی باندې نه کوو چې هلته ګمان کېږي او دوی کشفي او استخباراتي معلومات هم همدغه دي چې هلته ملکي کسانو ته صدمه ورسیږي.
رحیمی صاحب وایي په غزنی کې ډېر خلک ملکي وګړي وایي وژل شوي دي، تاسو دا تاییدوي؟
دا کاملا تاسو ډاډ درکړو دا وضعیت به ښه شي، نور به هم ښه شي. هلته به رسنۍ ولاړ شي، خلک به ولاړ شي، تصویرونه به راوځي د همدغه ځایونه. تاسو به وګورئ چې دغه یو خبر هم اساس نه لري. د ځینې پخوانی او چارواکو له خولې چې ځینې خبرې وشولې هغه ټولې خدایي ویلې، په خاطر چې حکومت په یوه نحوه په دروغین شکل باندې صدمه ورته ورسوي. داسې افواهات خپرې په هیڅ وجه داسې نه دي چې ملکي کسان د هلته کوڅه په کوڅه باندې لوېدلي وي. د شایعات له شک پرته چې امنیتي ځواکونو ته هم هلته صدمه رسېدلې ده او ملکي کسانو ته هم په کم شمېر صدمه رسېدلې ده، خو د دښمن تلفات فوق العاده زیات دي.
که تاسو ادعا کوئ چې امنیت په غزنی کې ټینګ شوی، نو ولې د کابل کندهار لار لا تړلې ده؟
بله، هڅه همدغه ده چې ژر تر ژره دواړو خواو ته لار خلاص شي. خو دښمن په ډېری مواردو کې چې دوی پوه شول چې په غزنی باندې هجوم وروړی دی، هم په وردګو کې هم په غزنی کې او هم په امتداد غلاره کې ډېری پلچک د سرکوی هغه الوزولي چې هغه رغښت ته اړتیا لري.
پر غزنی باندې ستاسو په وینا زرګونه طالبانو حمله کړې وه، نو دا طالبان خو راوریدلی نه دي، دا خو باتمن دی وزیر روان شوی یو ځای ته رسیدلی وي. حکومت څنګه ونتوانید چې دا مسله مخکې ورڅخه خبر سي او د ځینې خلکو په وینا څنګه ونتوانید چې د کندوز په ښار کې چې کوم حالت راغلی و دغه د تکرار مخنیوی وکړي؟
یو څه چې صراحت پیدا کې هغه د دې چې دښمن خپل تاکتیک وسته بدل کړی دی. مخکې به چې دوی د انتحاریانو به کول یا یو نفر به تسرتیره و او هغه به ځان به وحشت ورکوه، د ورځ به دوه او درې نفر اوس دوی غواړي چې د جمعي توګه په سلاو کسان دوی په وژل شي او په یوه سیمه باندې ورشي. دا د هغه نوی تاکتیک دی. موږ یې دینه مخکې استخباراتي معلومات درلودل چې په غزنی باندې به دوی راځي. خود امنیتی و دفاعی ځواکونو تدابیر هم ورته موجود وو او دوی ته هدایت ورکړل شوی و چې ټولې لارې استخاماتونه خپل سار لاندې ونیسي. دښمن به حضور هم هلته زیات و او په زیاته پیمانه باندې راغلي و. همدغه و چې دوی زیات تلفات ولیدل.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت یو ویاند نصرت رحیمی و چې د غزنی د وروستي وضعیت په اړه څرګندونې کولې.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچنیو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
د کابل پلوچرخی څخه د یوشمیر اوریدونکو پر رسیدلو پیغامونه کې ویل شوې دي چې نن اتم ورځ ده چې په دوی په وینا زرګونو بندیانو احتساب کړی دی او دوی له ولسمشر څخه د عفو غوښتنه کوي. یوشمیر رو نورو لیکلي دي چې د اکثرو بندیانو د قید موده پوره شوې ده او د ځینو نورو اصلا دوسیې نه دي څیړل شوي او احتساب یې په همدې خاطر دی. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. اته بجې او شپاړس دقیقې دي. د دې خپرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. د ځوانانو لپاره تاندې څنګې او د غرض حقیقت سره اوس یو بله موضوع. د افغانستان سیاسي ګوندونو او جریانونو پریکړه کړې چې له طالبانو سره د سولې خبرې وکړي. د حراست او ثبات شورا وایند مسعود ترشتوال ازادي راډیو ته ویل چې دا خبري به د حکومت په مشوره او د نړیوالې ټولنې په ملاتړ وشي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شوراوي د هر هغه اقدام ملاتړ کوي چې په هیواد کې د سولې د ټینګښت سبب کیږي. د دې موضوع نور حال د واصل وسال پر راپور کې.
دا ځل سیاسي ګوندونو او جریانونو له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو اترو ته مټې را بډوهلې دي. د حراست او ثبات شورا وایي ائتلافونو سیاسي ګوندونو د افغانستان یو شمېر مطرح سیرو پریکړه کړې چې له طالبانو سره خبرې وکړي. د دې شورا ویان مسعود ترشتوال د شنبه پورس ازادي راډیو ته ویل چې دغه خبرې به د یو ملي پلاوي په چوکاټ کې د نړیوالې ټولنې په ملاتړ او د حکومت سره په مشورې وشي.
د
وایي راتلونکي اونۍ ته د سولې او مذاکراتو لپاره بشپړ میکانیزم نظام او سرنګوالی اعلان کی. په ورته وخت کې مو د طالبانو له تحریک نه هم غوښتل چې د سولې د غښت مثبت جواب ورکړي. خغل ترشتوال وایي د سولې لپاره په دغه ملي پلاوي کې به د مدني ټولنو، ځوانانو، روحانینو، ښځو او د مقاومت د جبهو استازي هم شامل وي. نوموړی وایي ټول سیاسي ګوندونه، جریانونه او سیاسي سیرې د سولې په برخه کې د حکومت له هڅو ملاتړ کوي. خو د نوموړي په خبره د دې لپاره چې طالبان د افغان حکومت سره خبرو کې ملاحظات لري نو دغه اقدام کیږي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو تل د افغان حکومت د سولې غوښتنې ته منفي ځواب ورکړی او ټینګار یې کړی ده چې غواړي له امریکا سره مخامخ د خبرو اترو میز ته کښېني. دا شندوه اونۍ وړاندې د امریکایي چارواکو د طالبان د ډلې د استازو ترمنځ په قطر کې د لیدنو کتنو راپورونه ورکړل شول او یو طالب چارواکي هم دغه لیدنې تایید کړې. د افغانستان حکومت تر دې مهاله د سیاسي ګوندونو او جریانونو د دغه اقدام په اړه سندې ویلي. خو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي هر هغه اقدام چې په هیواد کې د سولې ټینګښت لار هواروي هرکلی کوي. د شورا مرستیال عطاو رحمان سلیم
هر نهاد، هر جریان، هر حرکت، هر سازمانی که
دوی هر هغه بنسټ، حرکت او سازمان چې د سولې په بهیر کې مومد واقع شي او د وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو ته زمينه مساعده او بین الافغاني خبرو ته لار هواره کړي چې مذاکرات پیل شي، طبيعي ده چې موږ هرکلی کوو او ترې د ملاتړ غوښتنه کوو. بلخوا د طالبان د ډلې ویان زبی الله مجاهد وایي د سیاسي ګوندونو او جریانونو د دغه اقدام په اړه معلومات نه لري او په دې اړه څه ویل له وخت نه مخکې دي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو کارپوه داود مایار وایي د سیاسي ګوندونو او جریانونو دغه پریکړه د دې خودنه کوي چې دوی د سولې له بهیر ملاتړ کوي او کولای شي چې بین الافغاني مذاکراتو ته زمينه مساعده کړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
وسپه وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو څلګلی دی احمد تکل ورته کتنه کوي.
پر غزنی ښار د وسلوالو طالبانو برید او هلته روان حالت اوس هم د ډیرو لویدیځو ورځپاڼو د مطالبو مهمه موضوع ده. په یو راپور کې چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې خپور کړی، د غزنی د ستراتیژیک اهمیت په اړه راغلی چې دا ښار د کابل او د افغانستان د دوهم لوی ښار کندهار ترمنځ د لوی لارې پر سر پروت دی، او که طالبان پر غزنی ولکه ټینګه کړي نو دوی به د خپل تحریک د اصلي مرکز کندهار او پلازمینه کابل ترمنځ لاره پرې کړي. راپور زیاتوی چې غزنی ته د مرستندویو ځواکونو د استولو له خبر پرته د دې ښار د وضعیت په اړه نور ډیر لږ معلومات را رسیږي. د نیویارک ټایمز د راپور لیکوال وړاندې لیکي هغه مرستندوی ځواکونه چې له ګاونډي ګردیز او کابل څخه هلته استول شوي، په لاره کې د وسلوالو طالبانو له کمینونو، ویجاړو پلونو او له خنډونو سره مخامخ شول. راپور د کابل کندهار د لوی لارې په اوږدو کې په میدان وردګو ولایت کې د یوې حکومت پلوي ملیشه ډلې د قومندان علي ظفر له قوله لیکي چې وایي طالبانو د ده پر پوستو په پرله پسې ډول حملې کولې، خو د ده وسلوالو وکولای شوای چې غزنی ته د روانو مرستندویو ځواکونو د یو نیم سل موټرو لپاره لاره خلاصه وساتي. نیوزویک مجله د غزنی د جګړې په اړه په یو مطلب کې لیکي چې په غزنی کې د طالبانو د حملو د مخنیوي لپاره د جمعې په ورځ د امریکا له هوایی ځواک څخه د مرستې غوښتنه وشوه. نیوزویک په غزنی کې د وسلوالو طالبانو پر ضد په عملیاتو کې د عادي قواو تر څنګ د افغان کومانډو ځواک د ګډون یادونه کوي، او وړاندې لیکي چې د جګړې په ورځ امریکایي بی پیلوټ الوتکې او هلیکوپټرې په اسمان کې ګرځېدې او د هغو وسلوالو طالبانو پر مرکزونو یې بمباري کوله چې په غزنی ښار کې دننه د پرمختګ هڅه یې کوله. نیوزویک لیکي د سولې لروانو هڅو سره سره وسلوالو طالبانو د ولایتونو پر مرکزونو او پلازمینه کابل حملو ته زور ورکړی، او په دې توګه غواړي وښیي چې د هغو ځواکونو پر وړاندې چې امریکا یې ملاتړ کوي د مقابلې توان لري. نیوزویک هم د غزنی ستراتیژیک اهمیت ته اشاره کوي او لیکي غزنی چې د کابل کندهار ترمنځ پر لویه لاره پروت دی او شاوخوا یو نیم لک وګړي پکې اوسیږي، د طالبانو د حملو لپاره یو مهم هدف دی. نیوزویک په پای کې لیکي د غزنی د نیولو هڅه ښیي چې طالبان له اولس کاله جګړې وروسته لا هم د چریکي جګړو له پلوه پر ځان ډاډه دي.
مخې تر دې چې بیرته د افغانستان مسایلو ته راوګرځو، یوه سیمه ییزه موضوع. د ترکیې ولسمشر وایي امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو د ترکیې پر ضد اقتصادي جنګ پیل کړی دی. رجب طیب اردوغان په خپل هیواد کې د اقتصادي کړکیچ پر هغو هیوادونو واچوله چې د ده په وینا د ترکیې پر ضد د اقتصادي جنګ لمنې ته لاس اچولی دی. فرشته جلالزی د دې موضوع نور جزئیات وړاندې کوي.
اردوغان پرون د ترکیه په شمال ختیځ ولایت ریزه کې وویل چې ډالر، یورو او سره زر هغه مرمۍ بمونه او میزایل ول چې په دې اقتصادي جنگ کې د ترکیه پر ضد وټوغول شول. رجب طیب اردوغان د خپل پلویانو په غونډه کې ژمنه وکړه چې ترکیه به د خپل اقتصاد د خوندیتوب لپاره ضروری ګامونه پورته کړي. هغه وویل مهمه مسأله د هغو لاسونو ماتول دي چې د ترکیه پر اقتصاد گزارونه کوي. رجب طیب اردوغان ویل
یا تهدید دلیل بو ملتی اصلا یولا گتره
تاسو دا ولست تهدید په جبه لاری ته نشي سمولای. موږ د قانون او حقوق په جبه خبرې کوو، نه د ګواش او تهدید. د واشنگتن او انقرې ترمنځ د تجارتي اړیکو له نازکېدو او د حکومت د اقتصادي پالیسیو په اړه د اندېښنو له زیاتېدو سره د ترکیې لیرې بیا په بیساري ډول رالوېدلې ده. د امریکا ولسمشر د جمعې پر ورځ د ترکیه د فولاد او المونیم پر وارداتو مالیاتي تعرفه دوه چنده کړه. ترامپ ویل چې تر دې وروسته به د ترکیه د فولاد پر وارداتو تعرفه 50 او پر المونیم به 40% وي، او دا پریکړه په مارکیټ کې د ډالر په مقابل کې د لیرې د نرخ د ډیر ټیټوالي لامله کړې ده. د ترکیه او امریکا ترمنځ روابط تر هغه وروسته لا خراب شول چې یو امریکایي پادری یا کشیش اندریو برونسون په ترکیه کې ونیول شو. پنځوس کلن برونسون په ترکیه کې له غړیتوب پرته د یو تروریستي سازمان په استازیتوب د جنایت په تور محاکمه کیږي. که چیرې مجرم وپېژندل سي په 15 کاله بند محکومېدلی شي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون پر دې خواشینی څرګنده کړه چې امریکا د ناټو په تړون کې د ترکیې په څیر د یو پیاوړي او ستراتیژیک متحد پر ځای د یو پادري څنګ نیولی دی.
آزادي رادیو ته غوږونی سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په کونړ ولایت کې یو شمیر قومي مشرانو او دیني عالمانو په یو غونډه کې د امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړ. د دوی غونډې ته د ازادي رادیو خبریال روح الله انوري ورغلی و.
غونډې ته مولوی نجیب الله حقیر وویل همدا سرتیری او افسران دي چې شپه ورځ د خلکو او وطن دفاع دپاره سرونه قرباني کوي او د همدوی د قرباني برکت ته چې ولسونه آرام ژوند کوي.
دغه سرتیری د خپل وینې د نظرانه کولو په وجه، د خپل جون او د خپل سر د نظرانه کولو په وجه باندې دا ملت ساتي، دا خاوره ساتي، دا دین ساتي او دا ناموس ساتي. قبلا مونږ د دغه شانې وی اردو، د دغه شانې یو ځواک او د دغه شانې ساتونکو ارمان درلودو چې تر شا وي ملت والا.
د خزو چار رئیس میرمن سهیلا بابر وویل په جنگ کې له نورو زیات زیان خزي ګالي، په خوای د تعلیم ترڅنګ ګڼ حقوق په خولاندې شوی وو. خو د افغان ځواکونو د سرخندنو په برکت د هر ورځې په تیریدو ورته اسانتیاوې برابرېږي او له خپلو حقوقو برخمنې کیږي.
زموږ ډېر حقوق تر په خولاندې شوی وو، هغه حقوق ستاسې د برکته نن موږ لاسته راوړي دي. زموږ بچیان، زموږ لورګانې، زموږ خویندې مخ په میړانه باندې خپلو مکتبونو ته ځي او خپل درس وایي. موږ تاسې ته د دغه سرخندونو چې کوم شجاعت هم کړی دی او میړانه نام کلی دا کوم مبارزه م کړی دا داغه تاسې ته مبارکي وایي. موږ د همیشه د پاره تاسې سره ملاتړ دي. موږ دغه خويندې تاسې سره همیشه د پاره همکار یو.
د اطلاعات او کلتور رئیس جنت ګل فدا وویل
دغه ډیره غټه نه خدا چې پننګرهار کې په تاسو باندې باور وشلو او د ننګرهار ټول واګي ستاسې ملي اردو ته ورکړلې او نن هغه ندی جیم تاسې ولیدلې او ولسم تاسې ولیدل چې په ګرمه مینه باندې د هغوی ملاتړ وکړ. ولس له تاسې سره دی.
د 201 سیلاب قلی اردو د دوهمې پلی لیوا قومندان جنرال میرویس صافی له قومي مشرانو، دینی عالمانو او فرهنګیانو مننه وکړه چې افغان سرتیری ستایي.
د کونړ ولایت سپینګرو، مطبوعاتو، علماو ټول نه مننه کوم چې نن ستاسې سربازانو قدردانی وکړه. د ما وجود تن ټول ته چې دا ما شعار ده اطمینان ورکوم چې آخرین سلګې د وینې پورې به موږ د دې کونړ د ولس نه نه سرته سر د افغانستان نه بدفاع کوو.
بریدمل امان الله او بریدمل ذبیح الله خلکو ته ډاډ ورکوي چې تل به د خاورې او ولسونو ساتنه کوي.
دوی څنګه زموږ ملاتړ وکړي؟ موږ د دوی ملاتړ کوو. د خپل وینو په بدل کې خپلوالو ته ډاډ ورکوو چې موږ به د دوی دفاع وکړو.
خلکو جنن موږ ونازولو او تل مو نازي او لا به نازي ته دیو نه ډیره مننه کوو. ار څونه چې دغه خلک موږ نازي موږ تلا مورال را په برخه کوي او موږ ار وخت کې آمده یو چې د خلکو خدمت وکړو.
خلک وایي دغه سرتیری او افسران ځکه وستایل چې د کونړ څوکۍ ولسوالۍ دیوګل کې، د نورګل ولسوالۍ مزار دره کې، د مانوګي ولسوالۍ په کړنګل دره کې د عملیاتو سربیره د غزی آباد او سمار ترمنځ د بند لارې خلاصولو لپاره خ عملیات ترسره کړل او د ترافیکو پر مخې یا د لارې شپږ ورځې وړاندې پرانیسته.
هر تصویر کې زر خبرېسته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب @ rfer.org.
د لمر په انرژي چلیدونکې یو بی پیلوټه الوتکه په لومړني الوت کې 15 ورځې او 30 ساعته په هوا کې پاتې شو او د اوږده الوت ریکارډ یې جوړ کړ. د بریتانیا د ټلګراف راسپانې د راپور له مخې د بی پیلوټه الوتکه چې زیفر اس نومیږي یو ساعت کم شپږ ورځې لمځکې څخه 8000 فوټ لوړ پرواز وکړ. تر دې وړاندې دومره وخت الوتکه په هوا کې نه ده پاتې شوې. دا بی پیلوټ الوتکه په هوا کې له درې ونی تیرول وروسته پر مځکه کښېنسته. تر دې په خوا د بی پیلوټ الوتکې د اوږد الوت ریکارډ چې په 2015 میلادي کال ثبت شوی وو 14 ورځې وو. په 2015 میلادي کال زافر بی پیلوټ الوتکې دا ریکارډ جوړ کړی وو. د دې لپاره چې دا الوتکې تر وریځو لوړې الوزي د لمرینې انرژۍ پینلونه یې ژر او اسانه چارجی شي. ایر بس کمپنی غواړي چې نوري اسمشتي الوتنې هم وکړي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
د ازري رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو په منځنۍ صفه ټول شپږ نیو او اف ام 3.15 صفه دوام کوي. د ازري رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ او همه مطالب لوستل شئ azadiradio.com یا azadiradio.org. ساعت 8:30 شوي د رواني خبرونه په دوام کې 2:19 پروګرامونه لرو، تاند څنګه او حقیقت سره. خو اوس د دې ساعت لاند خبرونه. د افغانستان ولسمشر وایي چې د ملي شورا او د ولایتي شوراګانو د غړیو په ګډون هر څوک چې د ګمرکونو په چارو کې مداخله کوي باید د قانون د حاکمیت ادارو ته معرفي شي. د ازبکستان چارواکو ویلي چې د طالبانو د قطر د دفتر یو پلاوی تاشکند ته سفر کړی او تیرونه د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت له جکپور مامورینو سره کتلې دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په غزنی کې امنیتي وضعیت د ډاډ وړ دی او ټول ښار د امنیتي ځواکونو په کنټرول کې دی. د هلمند سولې ولسی حرکت غړي د بلخ په لور حرکت ته دوام ورکوي. د دې ولسی حرکت ویان بسم الله وطندوس پرون شنبه په ټویټر لیکلی چې شپې د کابل ولایت د شکردري ولسوالۍ د قلعه مراد بیگ په جمعات کې کیرکه. اروپایي اتحادیې له سعودي عربستان څخه وغوښتل چې د بشري حقونو د حقوقو مدافع ښځو په اړه معلومات ورکړي چې په دغه هیواد کې نیول شوي دي. د ترکیې ولسمشر وایي امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو د هیواد پر ضد اقتصادي جنگ پیل کړی دی. د ایران شورای نگهبان د پیسو سپینولو پر ضد خپل هیواد د پارلمان پریکړه تایید کړه. د ایران دولت غواړي چې په هیواد کې د پیسو سپینولو پر ضد اقدامات په نړیوالو معیارونو برابر شي. د زلزلې دوه ټکانونو د البانیا په شمال کې لسکونو ودانیو ته زیان واړاوه. چارواکي وایي چې د لومړۍ زلزلې شدت د ریشتر په حساب 15.4 او د دوهمې 15.1 او په رومانیا کې زرګونو کسانو پرون شنبه یو ځل بیا د خپل حکومت پر ضد مظاهره وکړه. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو اورئ. د خبرونې په دوام کې 2:19 پروګرامونه لرو. لومړی هم تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دې اونۍ په خبرونه کې د هغو محصلانو په اړه خبرې کوو چې په پوهنتون کې د زده کړو ترڅنګ نور علمي، فرهنګي او خیریه فعالیتونه کوي. له دوی به واوري چې د تیوري کو زده کړو ترڅنګ عملی کارونو له دوی سره څه مرسته کړې.
دریم سین کې مادي تړتیا اندرلوده چې زه د خپل خرط له کوره واخم، له مور پلار واخم، د څه خپل لړۍ ترلوده.
هغه ځوانان چې د تحصیلي دورې په مهال د نورو علمي فعالیتونو اراده لري کوم خبرو ته باید پام وکړي؟
په یو رشته کې تخصص واخلي او بیا په همدغه رشته کې خپل کارونه ټول منظم کړي.
د خبرونه چې همایون هیبات جوړه کړي او زه فرشته غنی وړاندې کوم همدې موضوع ته پکې تم کی.
په غنو هیوادونو کې محصولان د دې ترڅنګ چې زده کړې کوي د تحصیل په محل په داسې فعالیتونو کې هم ونډه اخلي چې د دوی تجربه ورسره زیاتېږي او لا دې لارې دوی په ټولنه کې ځان مطرح کولای شي. د مثال په ډول د ژورنالیزم پوهنځي محصولان اخبار چاپوي، د ادبیاتو پوهنځي محصولان د مشایرو او ادبي غونډو تابع کوي، د طب انجینري حقوق او نور علومو محصولان د خپل رښتې مطابق سیمینارونه او غونډې جوړوي او دغه سې د هرې برخې محصولان د تیوري کو زده کړو ترڅنګ د عملی زده کړو او کار زمينه هم ځانته برابروي چې دوی بیا له فراغت وروسته کولای شي په کومه برخه کې چې زده کړې کړي کار هم پکې وکړي. دا کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د محصل قدرت حلیم غږ دی چې د کابل پوهنتون په یوې مشایره کې ویاندوی کوله. دی وایي په دغو مشایرو کې ویاندوی د تجربه ورکړ چې د ډیرو خلکو په مخ کې وغږیږي.
ښکاره
ګډه چې ماته دا چې خلکو سره بلد شمال ستیج سره بلد شمال میک سره بلد شمال مخکې هغه نه چې زه پوهنتون ته راشم په دوو کسانو په مخ کې هم لشمال کېده اوس مې هم یاد چې په لومړي ځل باندې ما ویندوی کوله زما په څانګه کې زموږ په څانګه په مشاعره کې یو ډول دوه خطې احساس مې کړو خو اوس تر ډېر بریده دغه ستونزو سره مخ کېږم.
زاهد کریم زی چې په ننګرهار پوهنتون کې ادبیات لوستي او اوس د کابل پوهنتون د پښتو ادبیاتو په څانګه کې ماسټری کوي د زده کړو ترڅنګ په نورو فعالیتونو کې د محصلانو ونډه مهمه بولي.
د پانتون د ماسلی دوري سرسټما درس وای د پاسون پرم دیو مجلې مسول مدیر هم د سفر پونو نیز اخبار نه هم چلو او د ژوند ادبی بهیر پونو باندې دیو ادبی ټولنې ادبی ناستو مسولیت هم راتر غاړي وو نو هم زمان د درس سره د کارونه هم مونږ کول او مغه کارونه د هغه منډه هڅه وشي مونږ په پانتون کې یو خو ماسلی چې تر اوسه پر هم یا دیګو چې کلم ورزو استادان درناوي کې خلک پیژنل تا او بل دا چې مغه حرکتونه او مغه ونډې وي مغه اخبارونه او چې مونږ ته دا توانایي راکړه چې اوس یو څه کولای شو یو ځای ته ډاډه ورتلای شو او ډاډه کار کولای شو. نظر له پوهنځي درسونه په دغه برخه کې ډېر څه زده کړي دي. یعنی موږ کله کله ویل چې دغه غونډې دغه ناستې زمونږ د پوهنځي لابراتوار دی.
د کابل پوهنتون محصلان ازنین بیا د تجربه د ترلاسه کولو ترڅنګ د محصلانو کارونه د ټولنې لپاره یو خدمت بولي.
ګټه خو یو داده سیدی چې کله بهر غواړي یعنی هغه خپل درس خلاص کړي بهر غواړي کار وکړي دوله یو ښه تجربه بوي یعنی کوم ستونزه به نه ورته مخکي او بل دا نورو ته به ډېر ښه دي خدمت جوګه سي.
هغه ملک سهار د کابل پوهنتون لا کمپیوټر ساينس څنګ څخه فارغ شوی. دای وای په افغانستان کې د زده کړو بهیر ډیر پرمختللی نه دی او که محصلان د چپټرونو لپاره د علمی کار ساحه ته راونه وځي دا به د دوی لپاره ګران وي چې له فراغت وروسته دي د خپل منصب څښتنان شي. دای په همدې اړه خپل تجربه را سره شریکوي.
هم دغه ګټه ولا چې ما دی پانتون پر صدرن سیمستر کې اپلیکیشن جوړ کړ هغه او سافټویر مات اول دوه درې مې سکول ولای تر لاس کوم نو په واسه باندې زو له دوهم سیم پر دغه تمام علي کار وکړ چې پګم یزدو نو دریم سیم کې ما دې سالتي اندرلو ده چې زو د خپل خاطر کوره واخم لمول پلار واخم ځکه مخ خپل ولای تر لودو نو دریم څو قدم خپل دفتر درلود کار مې کول ډیر کسان کار را سره کوي نو په دې اساس باندې د دې خواله دا وسمه مخ کې لمخ کې د مارکیټ اړتوي درکړي په واسه ځم تیار کو. کچیر ته ما پانتون کې عملی کارونه نه وکړي زپه مهارتونه مانه وې د کړي نن ل فراغت ورسته به مخبل سی وی په شرکتو په ادارو باندې کړدول چې ما ته کار را کړې وې کار مې پیدا کړې وې هغه کار چې ډول سم هغه ته لغه کار بنو.
دا سه محصلان هم شته چې په یو برخه کې زده کړې کوي او فعالیت بیا په نورو برخو کې کوي. خو دا غ ملک سهار باور ده چې محصلان باید خپل زده کړو ته ځانونه ځانګړي کړي.
خلص پانتون ته ولاړ سړی ترغو وخت په یو رښتیا کې پرمختګ نشي کولای ترغو غي برخه ته ځان ځانګړي کړي نوی کزو په تخنیکی برخه کې کار کوم زده کړی کوم او فعالیتونه می سیاسي او نور وی د دې معنی د صحیح توخ مدي برخه کې پرمختګ رسم کوله نو په دې اساس مجبور یم د خپل رښتې ټول هغه اصول قوانين یا په حساب دغه نظر کې ونی سیګم تر څو کولای زم پرشته کې پرمختګ وکړم. اکثریت کسان چې مارکیټ کار ځانته نسبې د کولای یا ډیر وخت مشکلات رامنځته کوي یا ډیر وخت له کاري سیستم سره جوړ نه راځي هم د دلیل ده چې څه د وخت په برخه کې زده کړی نه دي کړی او څه د فعالیتونو لري هغه د دې رښتې مطابق نه وو نو دی نه هغه خوا سر جوړ لازم نه دی خوا سر جوړ لازم.
تاندې څنګه د شنبه په ورځ د مازیګر د څلورو بجو او تکرار د یک شنبه ورځې د سهار د اتو بجو په خبرونه کې اوریدلای شي.
دا چې محصلان دا ډول فعالیتونو په اړه څه نظر لري زینو ته به غوښ شو.
منو محمد یونس حمزه او د کندهار پانتوم طب ملجوی 15 څلورم کال محصل یم. وخت نه لرو خو بیا هم پس له وخت مو شخصي وختوم دا په کې کار کو عملی کار لپاره ترتیل پر عملی کار زکو نو یوازې دا کارونه تم سیمو په مسلک پور تړاو لري تر څو خپل مسلک خبر سی او تا کار کو.
از منو خرجه ده د پیاتو مسله يم بدرم ټولګي کې داس کسان شته د اول زنګ خپل سم ته خپل ځان تخبار او چاپ او ډېر عام کول شي کار کتن کوي دفترونو کار کوي.
نمین رحمت د حقوق اساسي علوم د پنځي محصول يم. بعد پانتوم پر چفتر او درسونه باندې د بیت مرکز وکي پڅنګ بعد عملی کارونه وکي نور نور ذات کارونه وکي ساغه د فقټ تمامي اجازه د مسلک مطابق
دا چې د تحصیل په دوره کې د زده کړو ترڅنګ نور فعالیتونه څومره ګټور تمامېدلی شي او محصلان باید د نورو کاري او علمی فعالیتونو په محل کوم خبرو ته پام وکړي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د پوهنتون له استاد قیس محمدی سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
استاد ک لمړی د هغو محصلانو په اړه راته وای چې هغه په صنف کې له درس ورها خو ځینی نور فعالیتونه هم کوي، دا د دوی لپاره څومره ګټور تمامیدلی شي؟
نن د تحصیلاتو نظام، د تعلیم او تربیه نظام د نسبت د لس شل کالو مخکې نه ډیر توپیر پیدا کړی دی او دا متفاوت دی. نن په تحصیلاتو کې د یو محصل وظیفه صرف دا نه ده چې دوی په صنف کې کینی، نوٹ ولیکي او کتابونه ولولي، بلکې د محصل وظیفه دا ده چې خپل نور مهارتونه زیات کی، مثلا د تفکر کولو، د تحلیل کولو، د مکالمه کولو، د خلکو ته قناعت ورکولو، دغه ټول مهارتونه د محصل وظیفه ده چې دا په ځان کې را پیدا کی او دا قوی کی ترڅو دوی پاینده کې وکول شي، خلکو سره خی خبري وکي، خلکو ته قناعت ورکي او حتی خلکو سره چانزنی وکي، چنی ورسره وې او ځان ته قرار دادونه لاسته راوړي. که محصل فکر کوي چې زه هرڅه په صنف کې زده کولای شم، دا نننی تحصیلي نظام کې غلطه ده او دا اشتباه ده. ځکه نو زه محصلینو ته غواړم دا وایم چې تاسو د صنفونو نه بهر راوځي، تاسو لاړ شئ په خپل کوڅه او کور او کلی کې چې مکتبونه دي، الته شاګردانو ته سیمینارونه جوړ کړي، الته شاګردانو ته ورکشاپونه جوړ کړي، دغه شاګردانو استعدادونه لوړ کړي، په خپل لاړ شئ د کمپنیانو سره داوطلبانه کار وکړي، په خپل لاړ شئ کانفرنسونو کې مقالې ولیکي، دا مقالې الته نشر کړي، دا مقالې الته اوایي نور ته، ترڅو تاسو دنیا د ځان نه خبره کړي، خپل استعداد لوړ کړي او هغه کارونه وشي کولای چې هغه موږ په صنفونو کې تاسو ته درس نشو درکولای.
هغه محصلان چې د درس ترڅنګ فعالیتونه کوي، هغه باید کوم خبرو ته پام وکړي؟
دا مهمه ده چې دغه محصلین او شاګردان دي د صنفونو نه بهر شي او لاړ دي سي په مارکیټ کې د نور خلکو سره وغږیږي، په دې باندې ځان پوي کې چې اصلا هغه څوک چې سبا ممکن ما استخدام کړي، ما ته وظیفه راکړي، دغه توقعات لمانه څه دي، هغه زمانه څه غواړي، آیا هغه غواړي چې زه د ورته صرف دی کمپیوټر شاته کینم یو څه دی جوړ کم، او کنه هغه دا غواړي چې زه عملا وکولای شم کارونه ورسره وکړم. ډیره مهمه ده چې محصلین دي په یو رشته کې تخصص واخلي او بیا په همدغه رشته کې خپل کارونه ټول منظم کړي. نن هغه زمانہ نه ده چې د یو کارمن نه دی دا توقع شي چې دا ټول کارونه وشي کړلای، بلکې وخت دې تر راغلی دی چې هر څوک تخصصي کار کوي، هر څوک په یو وړه رشته کې ځانته کار کوي. نو که دوی سیمینارونه او کانفرنسونو کې اشتراک کوي، که دوی ورکشاپونه جوړوي، که دوی د چا سره غواړي د طالبانه کار وکړي، دغه ټول د دوی را منسجم کړي په خپل رشته باندې، په هغه رشته باندې چې دوی ورسره ډیر علاقه لري، ترڅو وکولای شي چې دوی په خپل رشته کې ناب، نایاب او تر ټولو مستعده محصلین فارغ شي. زه دې محصلین ته غواړم ووایم چې ستاسو کار کول د اداراتو سره په رضایي توګه باندې یا په داوطلبانه او رایگانه توګه باندې، دا لا تروسه هم ستاسو د تحصیلي دورې یو جز دی. دغه کار کول د دې زمينه مساعده چې تاسو د کاري محیط سره بلدتیا پیدا کړئ، د کاري محیط فرهنګ سره بلدتیا پیدا کړئ، په کار کولو باندې پوهیږئ او تاسو دا زده کړئ چې د کار په مارکیټ کې خپل ځای څنګه برجسته کړئ، خپل ځان څنګه وخیئ. دغه دوره تاسو موافقانه تیر کړله او پر ځانګړنه توګم خ کار وکه، نو دا بیا د دې تضمین کولای شي چې پاینده کې هم تاسو تجربه ولري او هم په ځلاند توګه باندې کار وکي.
خپل په هنتونونه په دې برخه کې څه کولای شي؟
نن ورځ د پانتونونو مسؤلیتونه نسبت د لس پنځه لس کاله مخکې نه ډیر زیات متفاوت شوي دي او تغییر کړی دی. دلیل په دې کې دی چې د مارکیټ توقعات، هغه چاته چې موږ د کارمندان لیګو دی، هغه توقعات د نن ډیر متفاوته دي. د هغوی توقع دا ده چې موږ فارغین دي د دې استعداد ولري چې هغوی په آزادانه شکل باندې خپل کار وشي کړلای، دوی ښه مهارتونه ولري، دوی ښه کار وشي کولای، په تخصصي شکل باندې کار وشي کولای. اما متاسفانه پوینتونونه لا تروسه هم په پخوانی حالت کې پاتې دي چې ټول بحث په لیکچر باندې ده، په صنف کې خبرو کولو باندې ده او هغه خبرې هم ټول استادان کوي، محصلین هیڅ کار نه کوي. نو کدا حالت تداوم پیدا کی ډیری داسې پوانتونونه دي چې د هغوی محصلین به په مارکیټ کې نه استخدام کیږي، هغوی ته به څوک کار نه ورکوي. د دې لپاره چې دې ته تغییر ورکو، دا د پوانتونونو مسؤلیت دی چې د لیکچر او د درس په خوا کې د محصلینو توجه اضافي نورو عملی کارونو ته راوړوي. که محصلین په پوانتونونو کې عملی کارونه وشي کړلای، نو دوی به د مارکیټ توقعاتو ته آمادگی ولري. څه دا دولتي پوانتونونه دي، څه هم خصوصي پوانتونونه دي، دوی ټول نن دغه خبره هیره کړې ده چې عملی کار د محصل لپاره ډیر مهم دی. نو زما توقع او زما غوښتنه د استادانو نه د پوانتونونو نه دا ده چې تاسو په خپل اضافي مهارتونو باندې کار وکړئ، ترڅو محصلین د خبرو کولو جرأت ولري، د خپل د نظر بیانولو جرأت ولري، د مصاحبه جرأت ولري، د لیکلو جرأت ولري، او د کار کولو جرأت ولري، په یو ټیم کې د کار کولو جرأت ولري، ترڅو دغه محصلین ټول وشي کولای په مارکیټ کې په ښه معاش باندې په ښه طریقه باندې استخدام شي.
درنو اوریدونکو، دا وه د تاندې څانګې خبرونه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره، له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي رادیو اوریدونکو ستړي مشي، وخت مو په خیر. لکه څنګه چې پوهیږئ، په دې وروستیو کې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره په ملي او نړیواله کچه هڅې ډېرې شوې دي. افغان حکومت وی له خپل ټولو امکاناتو په استفادې به طالبان وهڅوي چې د سولې خبرو ته حاضر شي، خو طالبانو بیا ویلي چې دوی نه غواړي له افغان حکومت سره خبرې وکړي. طالبانو په ټینګار سره دا خبره کړې چې غواړي د امریکا له متحد ایالاتونو سره د سولې خبرې وکړي. په ورته وخت کې په دې وروستیو کې په قطر کې د طالبانو امریکایي چارواکو ترمنځ د لیدو کاتو په اړه هم راپورونه خپاره شول. په دغه راپورونو کې ویل شوي چې امریکایي ډیپلوماټانو د طالبانو له استازو سره څو ځلې په قطر او ځینو نورو ځایونو کې له یو بل سره کتلې دي، خو تر دې دمه د دغو لیدو کاتو په اړه زیات جزئیات نشته. د حقیقت څه دی؟ د دې اونۍ خبرونه په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره وروستیو پرمختګونو او هڅو ته ځانګړې شوې ده. په کابل کې د ازادي راډیو د دفتر رئیس حمید مومند په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي تدماچ یماماتو سره ځانګړي مرکه کړې چې په ګډه یې اورو.
Thank you very much sir for your time.
Thank
just
you
to discuss
much. I really appreciate this.
Yeah, just to discuss
the افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استاذه مننه لدې چې موږ هم وخت راکړو سو په افغانستان کې د سولې د پروسې د روسي پرمختګونو په اړه لته سره خبرې ولرو. غواړم د اوربن له مسلې چې په 13 اختر کې وشو خپل بحث پیل کړم. تاسو وضعیت څنګه ارزوي او څه فکر کوي دغه پرمختګونو په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره یو ښه زمينه برابر کړې ده؟
دیس ډیولاپمنت هاز کریټډ ا بیډ فار پیس ان افغانستان.
آی ثینک دټ دی ریسنت ترند از ان پرېسیډنټډ اند اولسو ویری ویری پوزټیو. آی ثینک وی هاف ټو لوک ات د هول رینج اف
مننه. زه واقعا فکر کوم چې روسي بدلونونه به ساري او ډیر مثبت وو. موږ باید دغه پرمختګونو په ټولې لړۍ فکر وکړو. قربان عملی او د لمس وړ پرمختګ وو. هو مولیدل چې طالبان راغله افغان ځواکونه په غیږ کې ونیول او په خپلو کې سره سلفیانې واخیستي، چې دا ټول حیرانوونکي وو او دا یو خوده چې واقعا خلک سوله غواړي. خو زه دا وایم چې سوله د سیاسي مشرانو او نړیوال ټولنې ګډو هڅو ته ضرورت لري، او زه فکر کوم چې دوی دغه هڅې کوي. تاسو ولیدل چې د فبروري په 28مه نیټه د کابل په کانفرنس کې ولسمشر محمد اشرف غنی طالبانو ته د سولې داسې وړاندیز وکړ چې هیڅ ډول مخکینی شرطونه پکې نه وو. دغه وړاندیز د پاکستان، ایران، روسیې، هند، چین، جاپان، د امریکا د متحده ایالاتونو او نورو هیوادونو له لوري تایید هم شو.
And this is supported.
The main problem is there that Taliban
خو اصلی ستونزه دا ده چې طالبانو تل د افغان حکومت د سولې وړاندیزونه رد کړي دي او ټینګار یې کړی چې دوی غواړي چې له امریکا سره د سولې خبرو ته کښېني. نو څه باید وشي چې دوی د سولې خبرو ته حاضر شي او افغان حکومت سره خبرو ته کښېني؟
زه له تاسو سره موافق یم، خو د کابل پروسې په ناسته کې د ټولو هیوادونو استازو له طالبانو وغوښتل چې باید راشي د افغان حکومت د سولې وړاندیز ته غاړه کېږدي، ځکه چې دغه جګړه د افغانانو ترمنځ ده او باید د افغانانو ترمنځ حل هم شي. او دغه غوښتنه د پاکستان، ایران، هند، چین، امریکا او نورو هیوادونو له لورې وشوه. نړیواله ټولنه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې له خبرو ملاتړ کوي او باید د دوی ترمنځ ستونزه د خبرو اترو له لارې حل شي. خدای یوازې طالبان دي چې وایي غواړي له امریکایانو سره خبرې وکړي. له افغان حکومت سره د طالبانو د خبرو غوښتنه یوازې د نړیوالې ټولنې نه بلکې د علماو لخوا هم مطرح شوې. تاسو په کابل، اندونیزیا او سعودي عربستان کې د علماو کنفرانسونه ولیدل چې پر طالبانو یې غږ وکړ څو له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر شي.
خو د علماو کنفرانسونو ته د طالبانو ځواب ډېر منفي و، نو په دې صورت کې باید څه وشي؟
دوی باید په دې پوه شي چې دا د جګړې واقعیت دی، خو په ورته وخت کې دا هم باید له یاده ونه باسو چې طالبان دې هوکړې ته رسیدلي چې جګړه باید د سولې د خبرو له لارې حل کړي.
Right now we are doing this interview at a time that
the main مننه هم دا اوس چې موږ تاسو مرکه کوو. طالبانو چې لډیره وخت له امریکا سره د سولې د خبرو غوښتنه کوله، دوی خپل لمړنۍ هیلې ته رسیدلې دي او په دوحه کې له امریکایي چارواکو سره لیدلې دي. په دې خبرو کې البته د افغان حکومت استازو برخه نه درلودله. دا ډول خبرې چې په هغه کې افغان حکومت غیر حاضر وي، تاسو یې څه ډول ارزوئ؟
We have to look at what Taliban is saying, right? The Taliban is saying that this conflict is that between what they call the occupiers or the international community.
موږ باید په دې فکر وکړو چې طالبان څه غواړي. دوی وایي چې موږ جګړه له افغانانو سره نه بلکې له اشغالګرو سره ده، چې په دې ډله کې د نړیوالې ټولنې ځینې هیوادونه شامل دي.
نه، هغوی دا مشخصه کړې ده، ویلي دي چې له امریکا سره خبرې کوي.
نه، امریکا به د ټولو په استازیتوب خبرې کوي. په هر حال زه غواړم بیا دا ووایم چې خبرې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ وشي. روانه ویجاړونکې جګړه د هیڅ چا په ګټه نه ده، ان د طالبانو په ګټه هم نه چې شرطونه وړاندې کوي. د طالبانو غوښتنو ته باید غوږ کېښودل شي او هغوی راضي شي. زه دلته دغه خبره د ملګرو ملتونو یا هم د افغان حکومت په استازولۍ نه کوم، خو دا ضروري ده تر څو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ ستونزه حل شي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو د دوام په اړه چې تاسو پوښتنه وکړه، باید وایم سمه ده، خبرې شوې، خو افغان حکومت هم له دغه مسلې هرکلی کړی. که زه هم د افغان حکومت په ځای وای، همدا به مې ویلي وای. دا خبرې کولی شي له افغان حکومت سره د خبرو لپاره زمینه برابره کړي.
It is said that the peace process is not something easy. This is a very complicated process, and because right. Pakistan and Iran and some other regional power they are involved.
لکه څنګه چې ویل شوی، د افغان سولې پروسه پیچلې ده. پاکستان، ایران او د سیمې ځینې نور هیوادونه هم په دغه پروسه کې ښکېل دي. که څه هم افغان حکومت هڅه وکړه چې سیمه ییزه اجماع رامنځته کړي، خو بریالی نه شو. نو د افغانستان خلک او د نظر خاوندان اوس له یوناما څخه چې د ملګرو ملتونو استازیتوب کوي په افغانستان کې، دا توقع لري چې په دې برخه کې خپل رول ولوبوي او د سیمه هیوادونه په ځانګړي ډول گاونډي هیوادونه د افغان سولې په پروسه کې همکاري ته واڅوي. که تاسو دا ووایئ چې یوناما د سولې په دې برخه کې کوم ډول رول لوبولی شي؟
The Afghan people and the Afghan government to bring about peace. This is our ultimate objective here, for staying in Afghanistan and working with the Afghan people and Afghan governments. It's written.
په افغانستان کې د یو نامه منډیټ او یا هدف دا دی چې له افغانانو سره د سولې او ثبات په ټینګښت کې مرسته وکړي. دا مسله د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تګلاره کې هم لیکل شوې، خو مسله دا ده چې موږ څنګه په اغیزمنه توګه دغه مرسته کولای شو. موږ هڅه کوو چې د شخړې دواړه خواوې، چې افغان حکومت او طالبان، دې خبرو ته حاضر شي. تازه بیلګې د کابل پروسی کانفرانس و چې د افغان حکومت په غوښتنه مو جوړ کړ. البته چې له موږ څخه ونه غوښتل شي، موږ نشو کولای دا ډول کانفرانسونه جوړ کړو، خو د کابل کانفرانس مو د افغان حکومت په غوښتنه جوړ کړ چې پایلې ډېرې ښې وې. د افغان سولې په اړه نړیواله ټولنه یوې اجماع ته ورسېده. په دغه کانفرانس کې ولسمشر غنی طالبانو ته له قید و شرط پرته د سولې وړاندیز وکړ چې ټولو ترې خپل ملاتړ اعلان کړ. په ورته وخت کې موږ به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره په نړیوالې ټولنې خپل فشار وساتو، او تر څنګ به یې له ټولو اړخونو سره، که هغه طالبان وي، افغان حکومت او یا هم نړیواله ټولنه وي، خپلو کتنو ته دوام ورکړو.
We don't have any special prejudiced positions. We try to talk to everybody and we try to listen to everybody so that we can help the process from an objective, impartial point of view.
گی زیرا جی دے تمین کاروانو تیری گی زیرا جی دے لخکارے او دبل تم بپ دلا رن تیری گی بے دردن تیری گی بے دلدارن تیرے گی کاشوند لہرو